په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شپو کې زما همکار احمد شیبر مختوړي خو پیل دې سات په لنډو خبرونو کوو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت بیان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان د ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي، ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راز نجونې او ښځې پرېږدي چې پوهنتونونو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره لیدلې دي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد نن خپل ایکس پانه د دې لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی. د بیان له مخې په لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی، خو نه دی ویل شوی چې آیا کومې موافقې هم حاصل شوی کنه. ل قبرس خبر تر غازی ترنګ پوری د سمندري لار د پرانستلو لپاره د اروپאי ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بن ګانت سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزه ته د مرستو رسیدو لپاره ګام پورته کړي. حماس چې امریکا او اروپאי ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه امپیژن نن پنځشنبه وویل پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځ حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د پرې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. او د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی او تر دې دمه په یو څلوېښت اوورونو کې 225 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځېدلې.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندې شوې درې میاشتنی راپور په اړه بحث لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبه پر ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي که د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي 38% کې امنیتي پیښې زیات شوې دي. د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1015 امنیتي پیښې ثبت شوې دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پیښې ثبت شوې وې. ملګرو ملتو په خپل درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې څلوروش بریدونه هم یاد کړي دي چې په پلخمري، کابل، ایبک او یا پیشه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده. ملګرو ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولای چې سیمې ونیسي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشه یي موادو خبره شوې ده، خو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللی، خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي. خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي، د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بل لورته د ملګرو ملتو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلي دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتو په شپاړس مخیز راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي، لکه د کوکنارو د بدیل معاشات خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې ده چې محدود شوې دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوې او په دې موده کې درې فعالې نیول شوې مېرمنې هم خوشي شوې دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دوه مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره دی عالم خان احمدزی د پانتون استاد په کالیفورنیا کې را سره دی، او سریخ منصور انصاری ته به مو بلنه ورکړی دی چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د میلمنو هرکلی کوم. میلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی کلمړی لتاسو دا پښتنه وکړم چې په لاندو د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه شوه صاحب تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تیره شپه په امریکا کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا نوبتي غونډه وه، او په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو نماینده اوتن بای وه خپل ربوار راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډیر په جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بل خوا نه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخوانی محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي، او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي، او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصاً اقلیتونه لکه کوي او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوتریش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي، او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي، او د مشورې نه به وروسته دغه استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغسې راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خپره کړي وو تقریبا مشابه راپور دی که چرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغسې راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تېر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارد بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوتریش هم دغه راپور ورکړی، او مخکې ظلم په امنیت شورا کې هم دغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهیږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پنځلس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پنځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی د دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطع تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې یا د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب. عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره دی. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي د راډیو له لارې اوریدلی شئ، او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمدزی صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړ دا به په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته تاسو تخنی امکار کارونو تاسو لیدونکو او ریدونکو نه توړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا سه غونډې به ډېر زیات مفید نه وي ځکه چې خو هم داسې غونډې شوې دي او زیات تاثیر نه کړی ځکه چې پکې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت د طالبانو حکومت نه څوک نه یو څه شوي نو حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي یو څوک د میلمه صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کښېني د اظهار نظر رای نه لري خو اوریدونکی په کار د حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري دا به ښه مفید.
احمد صاحب وبخښئ څه فرق کوي څله نږدې او څله لري؟ یعنی که اوس خو مشکل ده ستې چې طالبان هم په خپل کې یو اغلری یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی، مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي او ملګرو ملتونو چې دغه تقاضا وکړي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او دغه د مکتبونو ته ډېرې کمی ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چېرته د مارورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات به افغانان ګالي؟
بله خو مشکل هم دا ده چې همیشه د مشکلات او ستونزې به افغانان ګالي د پردوی سیاست وي که زموږ خپل حکومت کې دننه سیاستونه وي د افغانستان دا ټول بد اغیزې په خلکو باندې او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي او ښځې پریږدي چې تعلیم او تحصیل وکړي همدارس کار وکړي.
او بخشه احمد صاحب د دینجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړه مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان دینجونو مکتبونه خلاص نکړي په دې نوروز کې فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پوری باندې ډیر زیات شي؟
زه فکر کوم نسب چې نړیوالې ټولنې فشار نه زیات شي بلکې دننه خلک هم داسې حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي همدارس خلک هم غواړي دا د خلکو غوښتنه هم ده حتمن بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخله به هم زیات وي. خو په هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي یا همدارس خپل افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده نو په کار ده چې په دې فشارونو ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمینه مساعده شي چې خوندې لاړې شي جنکۍ لاړې شي د شپږم سم نه پاس او خپل درسونه وایي ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي نو دوی له بل جنال نورو هیوادو څخه میلیونه خلک راغواړي مهاجرین راغواړي مني چې تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته تحصیل یافته جنکۍ او هلکان و او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي توغو ځای ونیسي او اقتصاد ښه ګړندي صورت پر مخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره شي. مخکې تر دې چې د بحث دوام وکړو د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په اړه کړه تلیکلې دي د افغان بازګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر شامنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې مشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دوړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو، امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شنواری لیکلي دي هسي په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر ل اوریدونکو مننه کوم د فیسبوک ل لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. منصور انصاری، شریخ منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی د امنیت شورا د راپور په برخه کې مخکې تر دې چې نور جزئیات ته ورشو، د دې انجونو او د شزو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې طالبان هیڅ هڅه نه کړې چې د انجونو مکتبونه او یا پانتونونه په دغه درې میاشتو کې د سیاسي کړې وي چې په نوي کال کې د مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان په خو دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری سپ تاسو په افغانستان کې هستی، څنګه وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیاسي شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاسي نشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدم کو ماجد مرمنو، السلام علیکم رحمت الله. بلې و د ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستر او پردې او د خزینان جنو یا ځکهونکو لپاره د سالم چاپیریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت رانځي دا وغه د خوانځي د زنګ زګولو ورځ هم رانځي چې د عمل په لومړی او دوهمه دا هم راسم اجرا کیږي. تر اوسه په عملی دګر کې داسي چنل دل کیږي چې یادې د لوړو زده کړو برخه کې یادې هم د خوانځي او په برخه کې د بیا پیل کې دا څه پروګرام وي. یو څم چې واورې دا هغه د سی دی انسټیټیوټونو برخه کې د قابلیت د روزنې ځینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شو چې هغه د کانکور آزموینې واخلي په مختلفو
ولایتونو کې د قابلیت
د روزنې لپاره. بله، د قابلیت د روزنې سلسله شروع شي. نو دا یو خزیره او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د خوانځي او دروازې هم پرانستل شي، ځکه د دولتم فارغ انجن نه وي. نو څوک به قابلیت شي، څوک به نرسان شي، څوک به ډاکټران شي، او څوک به هغه پولیس شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغه کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې کاغه روغتیایي برخه کې دي، امنیتي دي، کې اقتصادي او تجاري برخه دي، خزینه کارکونکو ته سیاسي خېږي، خدماتو ته سیاسي خېږي. ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي، د نارینه او نارینه د جویزه پروګرامونو په اساس.
مانن انصاری صاحب، مخکې تر دې چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د دې نجونو د تعلیم په مسله باندې به هم تمرکز کوو. د دې له خاطر چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډیر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخصل شوی دی. ډیر اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه جونیس مدرسو ته ځي، اول تاسو دکړی کوي چې په ډیرو ولایتونو کې جونې روانې دي مدرسو تعلیم کوي، او خو ته د چاپیریال ستونزه نشته، نو د مکتب جونو ته ولښته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دی په دغه برخه کې، لکه اوس ستانک ځای صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دوحه په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته مونږ اجازه ورکوو. دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحا کې نړیوال سره منلي دي. او راغلو په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سخت دریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري، او دغه فکر د دوی ډیر په دغه اوسني عصر او په دغه اوسني وخت کې ډیر د منلو نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط و نصاب تعلیمي وکشه. اول خو زه خپله منست یو مسلکي کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یا یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډیر لوی وخت غواړي، ډیر تحقیقات غواړي، ډیر کار غواړي، ډیر څیړل غواړي، او ډیر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې، پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دغه دوره علاج تکمیل شي.
او بخشی اتمر صاحب بخشنه غواړم، دا خو که تعلیمی نصاب له الف تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت د وخت تعلیمی نصاب، طریقه مخکې تعلیمی نصاب، د داود خان د وخت تعلیمی نصاب، د ظاهر شاه د وخت تعلیمی نصاب، دا ټول نصابونه شته خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یا غدي ترې لري کړي.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت پکار دی چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ترسیږي دا هم ډیر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توزیع هر مکتب ته دا رسول، هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، هر کلي ته، دا ډیر یو لوی
مننه. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د احمدزی صاحب نظر واخلم. احمدزی صاحب، د نصاب خبره هم کیږي که تاریخ ته وګورو، په نړیواله دوهمه جګړه کې چې د هیټلر ځواکونو د اوسني اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې، نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به یې شکولې، او استاد یا استادې ته به یې ویل چې دا بله دې وروسته نه تدریسوي، نور شان دي وي. نو چې د هیټلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو بله شکه چې څه مشکلات نه لري، که ستاسو نظر واخل.
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبقونه وایي، شپه کوم نه پورته، سمه ده؟ آیا لکان هماغه خراب نصاب وایي؟ هغه هماغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده؟ خو نه ده که خدا لکانو مواقع نصاب کوم نه ده بدل سوی، هماغه زوړ نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي. بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان، اسلام زموږ دین ده، دې کې ډېر شان واجی، حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې کوم خلک نیولي وو، په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو، پوه خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل او دوی ته دا شرط کېښودو چې تاسو کو زموږ درې ماشومان، حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوست باندې راولئ، موږ آزادو. نو دغسې دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کینئ چې دنه لیک لوست زده کړه. نو زه په دې منطق باندې نه پوهېږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم پورته نه پرانیستل کیږي.
احمد صاحب دل په دې برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده. په دې راپور، درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خوله نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران پښکاره دا وایي چې د مکتبونو باید پرانیستل شي. څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکنه نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات پراتون کې کال کې کومکتبونه پران نه نستل شي پس پراخ شي؟
زه فکر کوم نه فکر نه کوم چې ډېر فراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته، مشر خبرې ډېرې اوري، خو اچو چې مشران دي مخالفت کوي یو څه هم موږ دایله د چنور لدی بې ځای مخالفت څخه لاس واخ. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بل ملي موازین او په قوانینو ولاړ ده، دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه موږ تاسو بازي پښیمو کې ستا. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوا کوي او بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچا اسلام ده، نو سوچا اسلام خو دا شی نه غواړي. او کته وایي چې رسم رواج سره ګډو ما رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال له لاندې راځي چې آتا موږ په رسم رواجی مسلمانان یو، موږ سوچا مسلمان نه یو، سوچا اسلام نه تطبیقو، په دې خو زموږ غاړه بندي. نو دا سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد له دې څخه کو چې تاسو کوم اسلام غواړي، که سوچا اسلام غواړي نو بیا خو په دې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړي نو هغه بیا بیل خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوې دي، دا مسله ستایل شوې ده، خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوې دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟
دا سوال ما ته راځي. انصاری صاحب
بلې دا روسي برخه مې وانه ورې د ډیرو بخښې
روسي برخه دا ولا ما ویل مال تاسو په سیمه کې یاستي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوې دي چې د شزو په سر باندې محدودیتونه زیات شوې دي، څنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی؟
نو لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې د قابلو د ځکلو فایل دا یو خز زیره او پرمختګ د خزینه او د تعلیم په برخه کې د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګر ګورو د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی، هغې پلاوی کې هم خزینه سوداګرو استازي تللي دي. دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې موږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډیر څه داسې نه تر سترګو کیږي چې هغه د تعدیدات لا زیات شوي وي، مګر دا ده چې پرمختګونه یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او پسته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات راشي د خزینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراختولتونه او اسانتیاوي رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوې ده چې په دایکندی کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی، یعنی که چیرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبان په حکومت باندې لدیار هم نړیوال فشارونه زیات کړي؟ د بي سرحد خبریالانو ټولنه د نور خبریالان دي په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده، او په تیر دریم کالو کې تاسو باندې خبریاسته چې ډیر خبریالان زورول شوی دی، بندیان شوی دی، شکنجه شوی دی او بیا رست خوشی شوی دی، او هم دقیقا نور رادیوگان بند شوی دی، تلویزیونین بند شوی دی. پا تلویزیونین که دقیقا سخت قیودات پا خوز بانده لگی دل دی، پا رادیو که هم دقیقا تیر طور ازو که اتا دی خوست مقامات دا خبر رو کرد پر اسنه کې دا نشر شو چې اصل دې دې د خوځو غږ رسنه کې نورې دل کیږي، کې دې شي د نورستا دوی کا پم تر ترتیب پر مخ لاړ شي، دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه په رسنیو باندې ډیل کوي او مخصن خبريالان باندې اوس هم خبريالان چې دننه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کې دي دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسو زمونږ کار ته توجه وکړئ زمونږ امنیت ته توجه وکړئ ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسو هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زمونږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زمونږ پر ضد تبلیغات کوي رسنیو ته دا ویل شوي دي یعنې دغه محسوس دی چې رسنۍ راډیوګانې خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب. یو دوه اوریدونکي هم را سره دي، د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریک کوم. مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دي تاسو را سره است. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل پښتنه وکي.
مهرباني وروره. پاسې په دې حق باندې څه کولای شي چې خبري اعلان باندې بنځونه دي د حکومت کولای نشي دي زه په لاندې ډول دا کوم دي چې ځوانان څنګه کومه تاسو ته مسؤل څه دي یو خبريال دی راډیو نه څنګه خبريال دی یو کال باندې مخکې دا خو دې خبر باندې نه رسېته خبريال وو د طالبانو باندې مخکونکو او څه خبري عادي مکو یا څه نشرات مکو دا نور یو شخصي نور نی له چات د دې په دې باندې واستوي نو دا د کتاب د خدمت د طالبان یو خبريال
نشي او بخښه وروره د او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډو مشر د دې لپاره په یو کال باندې محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و یعنی تاسو خبره راډوي نو بیا خبر وسط څنګه را ده نو ایلات څه شي ده چې باندې شوه
ایلات څوک یو د ژوند زندگی کوي یا او دا حکومت یا امارات څه پیار اورړي یو نثر اورړي یا امارات دا باندې هڅه ویل نه خبرې کوي نو حکومت خو خپل مخالل خبرې څنګه کوي
او مننه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه بل اوریدونکو هم را سره دی ازادي په ټپو کې پروګرام دی تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ
بلې شبر صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی چې روغ جوړ ده صاحب له حدا تعالی د هلمند ولایت څخه
شرخ لی مننه سلامت وعلیکم مهرباني
خدای پاک به خیر درکې زنګړی سلام ملمنو ته امره به سم شي بر تاسو محترم پر دوار موزګانو په لندو خپل نظر د سره شریک کمه یواله تداغه د خبريالانو دغه چې په موضوع چې ده خدای دې خیر درکې هر شایسته موضوع متاکل ده شه بر تاسو محترم دل تزمر په ولایت کې هم الحمدلله دروسه پوری د سکه مو پیښنه د لیدل چې خبريالان ته دي یا سند یا مشکلات پیښته وي خدای غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دل تکته دي په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری د خبرونه موږ ناورو یعنی ست د خبرونه سم ډیره ګټه ترلاسه کړي نو د لوړپوړي چارواک سم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي راځي په علمي ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي چې کدي ګټورې خبرونه زموږ اوریدونکو د پاره چمتو کړي وي او بل موضوع چې دغه د شوز دغه د شوزي په اړه کې دا شی بر سم سره دا ولا بار بار ست د رسنی سم غوښتنه کړي د خپل حکومت څخه دا د شوز په انټنو ته اجازه ورکړي زد نن شی بر سم سره نن د زموږ دولتي کلینیک ته ورغلی هم د سفر حوزه کلینیک ته د ما شمان مریضان ورستلی و دا کلینیک علامات ویل شه بر سم محترم کسمه را توغتی ول یواش زینه باجیده د موږ په کلینیک یعنی سفر از ډیر غټ او زاده د اوریدوم کی ما ژغ غبر شه بر سم محترم چې بیر اندازې زیات نه پوس لري دا یو دولتي کلینیک دی نو په ګډه کلینیک کې دا یواش زینه باجیده چې دا ډاکټر ما سره خبري کوله ولاده صاحب سو راته ودرې دی ولا تل سم محترم په یو ورځ باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسوله دی دی باجیده تر بسنو دلته دی دی باجان نو خدغه ستون وشه ده ډیر دغه مثال د خبر رسیدګي ورته کیږي نو د دولت څخه دا غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه واده شریعي جاب دی هغه جاب کې چې اجازه ورکړي د پوانتنو ته چې دا خوندې لوري زده کړو چې شبر سم محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کوي شبر سم محترم په خدای قسم درته خامزه خپل حقیقت خبرو کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبر نه ده کړی دغه زمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وسن د شزینه دغه په شهرو کې ګرځي چې برتا محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دغه نجوري نه ولکه دا وشي ګرځي یعنی د شه محدودیتونه موږ په لګوستي لکه دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې دا پر شه محدودیتونه لګول شوی دی هغه شم نه شه برتا محترم فقط دغه یو د شونځي موضوع ده دغه د مجم غشتنه زینه کړي په بار بار بیا غشتنه زینه کوي بیا غشتنه کوي چې موږ شزینه د ترانو د نشتون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیره مننه تقریبا دوی هفته پات دي نوروز په دې هله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدون که هم را سره ده ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیبر صاحب محترمہ تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بدریم د هلمند مې اړیکنی ولې
وعلیکم السلام مهرباني
شیبر صاحب کوم څه سراسو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونموي او الله عز وجل ملائکه علیه الصلاۃ والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو ودې زما او مخلوق یا زما بنده حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته سجدا وکړي د دې وزنې شرافت او فضیلت په څیر چې ملائکه علیه الصلاۃ والسلام د الله عز وجل هغه نورانی اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیق شوی او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجدا وکړې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته وکړي هغه وزنې دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شولې و نو چې دا غه ورته ول چې تاسو حاضر کې آلدم علي سلام سجدا وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فريزه على كل مسلم ومسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخسته ده دلته وای د علم زده کړه پر هر نر او مسلمان خور باندې شي مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا قاعده ذکر ده چې مومن به شان دې دوه ذکر کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قاعده عصري علوم او د ديني علوم تر ما به پاکستان ديني او په ديني علوم کې مش څور لسپند لرو حاول علم حدیث دی د قران ذکر ده د عقاید ذکر ده د فقه ذکر ده نور هم راسه عروض دي حکمت دي فارسيات دي ریاضيات دي د په لکه دا هم دلته شامل نو مشک چې راسل ته په مکای عصري علوم کې هم دغه مزامین لرو د عصري علوم زده کړه ضروری ده بالکل ضروری ده اوس دغه د زمکی جاذبه قوه دا انسان کچیر دا زده کړه د فزیک تر علم پر قوت لري انجینری دغه رقم د تبابت دا په خپل دغه د جاذبه قوه ته یو معجزه ده چې الله پروردګار عالم جل جلاله مخلوق ته
او بخښ تاسو مطلب تاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سل کې اوسې تعلیم ته ضرورت لرو لروي تعلیم باید اوسې زده کړو اوسې د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسې مننه خیر یوسې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا و یو شمیر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې د خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سره راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې جنشان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د شوزو د حقوقو مسله د شوزو د اونجونو د تعلیم مسله لیکن ځینې مثبت شین هم یاد شوی دی چې په هغه کې د اوسنی چارواکو هم یو ډول ګټه ده مثلا د بدیل معیشت خبره یاد کړی ده چې هغه بسګران چې له کوکنارو الهاس اخیستي له دوی سره باید مرستې وشي آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي
اوزه فکر کوم کچيري مونږ تاسو وګورو یو خاطه ډېر منفي شین همسته او مثبت شین منفي څخه ډېر دي حکومت کې اکثر امدا مشکلات ستونزې وی لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات ستونزې شته په دنیا هر ځای کې شته او خدا معنا دا ده چې د حکومت پرو پرو طرف دی اصلاحات تروان ده او امید ده چې ډېر پکې اصلاحات راشي په مسایلو کې لکه د قابلیت او مکتبونه خلاصول ښوونځي خلاصول همدا شروع ورو لکه ترکمنستان ته د خزو د حیات تلل الو ډیر زیات د خمو مثبت تغیرات دي او هم در از امنیت تامین
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه مشکل پدې کې دی چې هیڅ ډول قانوني اصول نشته ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په 12 یا 12 ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو 24 کې ولینې ستلای، ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوي چې تر اوسه شبر صاحب ما په همدې باندې مختلف خبرې وکړم، چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي او یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کیږي چې یو ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي. خدا چې دوی کوم تخنیکی مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یو پالیسي ولري، لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي. همدارسته وینې نور تنفس هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته راډیوګانو توري شته ښځو سره مخ کېږي. دا مثلا په یو ولایت کې شته نور کې نشته. نو په کار دا د چې حکومت خپل په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یووالی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کی دا د حکومت د حکومتوالی یو برخه ده. نو په دې کې مې ته چې دې کار وکړي او زر تر زره وکولی سي چې دا یووالی په کراسي او یووالی را تک سره به څه وسي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، همدار از ازادي بیان شي، په فشار لاندې د غبم لپاره نه لاړ شي، او همدار از افغانستان به وکولی شي چې ښه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ تاسو خاص.
او مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادی شي. مثلا یونجلی ده په کابل کې تلویزیون ته ځي، اول ته خبرې کوي، لو لکه څنګه چې احمد صاحب اشاره ورته وکړه او په خوست کې ورته وایي چې چارواکي سي د تا آواز باندې خبرې شي، په قندار کې یو بل څوک بل حکم ورته کوي. فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخت ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت ور سره دوام پیدا کړي نسبی ثبات شته.
خیره هم دا څه څه په دې باور یم چې اول خو کومنګ یو تمثيل د حکومت نه لرو، دلته باید قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې قانون نشته، یعنی وخت چې یو عمومي قانون یا اساسي قانون نه، دلته د مطبوعاتو قانون هم بې اعتباره دی، نور فرعي قوانین هم بې اعتباره دی، ځکه هغه اساسي قانون د اساسي قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم بې اعتباره شي. بل دا خبره ده چې که موږ طالبانو ته یا مثلا اوسني حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر د ورورو کې خو ورورو ډیر وخت نیسي او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورونه د دې ورو حرکت نه زمونږ ولسته زمونږ هیواته زمونږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسو په دې نوم چې خیر ده اوس نرسان آزاد شوې، دې نه وروسته به نور آزادیږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر اتم صنفه پورې شروع شي، بیا به تر نهم شي، بیا به تر 12 شي. دا د اوسني عصر او د اوسني زمانې ځواب نه دی. یعنی د خلکو وخت تاسو په پیسو په هیڅ شي باندې تبادله کولی نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووځي اتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري، افغانستان د اوومې پیړۍ د شپږمې پیړۍ یو هیواد نه جوړوي، افغانستان دې د 20مې پیړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زموږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي، موږ باید چیرته اوسو، دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زموږ روایات څه دي، زموږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده، لیکن دغه د زمانه جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا منګه د قرآن شریف نه نه منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهیږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هیواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو او دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اتمر صاحب. انصاری صاحب، د دې ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي؟ د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلورویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوې، او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلۍ هم پکې وشوې، غلاوې هم پکې وشوې، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګرو ملتونو څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه. په تېره کې د امریکایانو د ناټو ځواکونو له راتګه بیا تر وروستیو کلونو د بدیلي معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه په یوه برخه کې، هغه به بیچاره د بوجۍ په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سر یې په بوجۍ ورته حواله شوې وي په لمن کې به یې وړلې، یا به یې په کاسه او په یو وړوکي لوښي کې. نو دا چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیف وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي، او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ لپاره راځي، یا د څارویو د روزنې لپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرستې وکړي. هغه سره د مخدره توکو، د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه ورکړی شي. په دې برخه کې موږ یو خدا ده چې د اصلاح شوو تخمونو د سرې دغسې د صنعتي وسایلو سکتورونو د تللو د ماشینونو او دغسې د بازارۍ برخه کې د هغه اصلاح شوو ونو بوټو د توضیف وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کم وي، په لږ عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېر تر څنګ یې د دقینو او بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایي دهلیز هوایي وعدې د قانانو او بازارانو ته ورکړي وي. نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایي دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي، د سبسیډۍ ژمنې کولې، مګر هغه مونږ ولیدل لکه څنګه چې د علیز هوایي او هماغه چې د ژمنې په حواله علي او
البته انصاري صاحب، یو څه صادرات په هغه وخت کې د هوایي د علیزونو له لارې شوي وو، داسې نه وو؟ مثلا د جلغوزو له خاطره صادرات ګټور ول ډیر، چې اوس متاسفانه رقم شوي دي.
موږ او تاسو ته د هوایي د علیزونو هغه اساس او کانسپټ وګورو د زراعتي توکو لپاره یا دغه سي اموالو لپاره هوایی دالیزونه ګټه نه کوي، ځکه د هغه مصارف ډیر لوړ وي. هوایی دالیزونه اکثره د هغه ډیرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسائلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي، چې هغه یا په لار غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
او مننه انصاری صاحب، البته بیا دا خو لباس ور اخوا ته ځو کنه، یو بل موضوع د خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي. د دې ملګر ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثر غړو د یوناما د ماموریت ننګه وکړه او تایید وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارولو پر سر ملاحظات لرل. احمد صاحب، په دې برخه کې کلنټ پلانډ استادو نظر واخلم، څنګه د دې پر سر ولې اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانين او بیا قانون دی پالیسی او پالیسینو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق لري. نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي، نو هغه خاص اساس لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالته باید وي، نو بیا ته خاص اساس تاکل شوی. خاص اساس دې لپاره تاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وي، یو بل سره جنگ کوي، یو بل سره خبره نه اوري، یو بل سره نه کیني، نو بیا خاص اساس زی هغه سره بیل بیل خبرې کوي او بیا دا ګروپونه سره نږدې کوي. خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واضح او یو حکومت دومره متخاصم ګروپونه نسته، بعضیا دایمتون نسته.
احمد صاحب، او بخشي په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشر روز او تنبای وا په دې غونډه کې د اشاره وکړې، هغه ویل چې ک جګړې لیبل ورته کمی شوې دي، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چنیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استاد په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه د یوناما کار کولای شي، هغه پر مخ تللی شي. کریستیانو باندې وشه شپږ سه موږ د خاص استاد څخه افغانان څخه هیڅ خاطرې نه لري. لکه په کوم خاص استاد چې ول هغه ناکام ول او هغه د افغانستان ته د پجی چې خواله راولي، بدبختانه راولي، لکه محمود مستری او نورو لخدر ابراهیمی او خاص استاد به دومره نتیجه ورنه کیږي، ځکه چې دا ډېر غټ مسلې دي. دغه مسایل لپاره هم دغه یوناما پوره تشکیل سرستا او د پجی خاص استاد باندې پیسې مصرف کی، هغه باید نور افغانستان ته نور کومه کوسي چې د یوناما قوی شي او یوناما وکول شي په دغه مسایلو کې
رول ولوبوی
او کومکنو
مرسته خلک ته ورسه. مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د خاص استاد مسله څومره اهمیت لري؟ وټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډیر مهم نه بعد وټاکل شي، ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي، ستونزې وي، هلته دغه استاد وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کینه وي، خپل افغانان دننه دا بین الافغانی خبرې چې وي، دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخواني کسان نه دي. زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي، هغه هیواد کې موږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر او هر نظر احترام شي، هغه ومنل شي، هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا ده چې مختلف اقشار سره کینی، د طالبانو سره هم کینی، نړیوالو سره هم کینی، د دې ټولو ترمنځ یو وسیله شي، یو تسهیل کوونکی شي، تر څو دغه اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس موږ په دې باور یو چې ستونزه شته، که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی، هیڅ ستونزه نشته، دا د واقعیت نه لرې خبره ده. موږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو، بهر کې مشکل لرو، په دغه رقابتونو کې شامل یاست. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې موږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو لوجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي، نو د خپله د افغانانو په منځ کې، د افغانانو د نړیوالو تر منځ کې، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي. او که داسې ونه شي، دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسیږي چې هغه بیا موږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د امنیت شورا غونډې ته په خپل وینا کې دا خبره هم وکړه چې په تیرو څو باندې دونیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې د مرستې لګیدلې دي، او له 22 میلیون افغانانو سره د دوی مرستې شوې دي. انصاری صاحب، که تاسو نظر په لنډو واخلم، څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري مؤثرې تمام شوې دي؟
لبد مرغ هیڅ ځای کې نه. همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلې چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې خودل، بیا دغه 15 او 19 میلیونو ته ورسېده، بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي خودله چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. کچری په واقعیت سره اته میلیارد ډالر شاوخوا مرسته افغانستان ته شوی دی، او دغه مرسته په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي، علمي، فرهنګي، روغتیايي، کرنې، مالداري، صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګیدلې وي. د یو منظمې ستراتیژۍ او پروګرام او پلان له مخې نو نن به افغانان د دغه فقر د کرښې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي. خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 1.2 میلیارد ډالرو لوړه فیصدي برخه د ملګرو ملتونو په عیش او نوش او د دې په
البته ملګرو ملتونه خپل مصارف لري، د شک نشته چې هغوی خپل مصارف ګرځوي ترې او څمرسته کړی دي. د دې خطر چې د خبرونه را غونډه کو راټولې کړو، زبې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې دغه غشتنه له تاسو سره شریک کړم او په لنډو بساسو نظر واخل. ملګرو ملتونه وایي وای د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې د نجونو او شزو د ستکړي کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ، او له طالبانو یو غشتل چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. احمد صاحب، امیدوارې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قران او د سنت ده. که چیرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي، نو ودی کې واځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او همداسې احادیث نورم ست پکې، قران هم همدا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې د ملل متحد نه مني هغه وي چې دا غیر مسلم مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام په ستا خو هغه د قران ستا قدر کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وای بای زر تر زر دی هم هغه د شی عملی کی په دې غاړي باندې او په دې سره خلکو دی او د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې وټن نامه سکی او په کار دا بیا عدالتي راځي، ځکه چې خلک له حقوق څخه محروم کول دا بیا عدالتي ده. او کوم حکومت کې چې بیا عدالتي وي او حقوق نه تامینېږي هغه حکومت ډېر دوام نه کوي. دا موږ سخه هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي، چې تو دا بی عدالتي چې کومه ده هغه له بینه لاړ شي، او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتېدونکی ده هغه بیرته راکم شي. نو دا موږ ورڅخه هیله ده چې د قرآن او سنت باندې عمل وکړي او زر تر زره مکتبونه خلاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې شاید دا غشتنه په ځای نشي، لیکن په لنډو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړي، آیا څه پرمختګ به پکې وشي؟
زه متاسفانه خوشبینه نه یم، ځکه خوشبینه نه یم چې د طالبانو فکری جوړښت د شي سره موافق نه دی. یو دا خبره ده چې نړیوال فشار تر هغه حده پورې ډیر شي چې طالبان مجبور شي چې دغه غوښتنه ته ځواب ووایي. در غیر از او زه ګمان نکوم متاسفانه ګرچې دوستانو دا خبره وکړه چې د شریعت په مطابق ای کاش چې دوی په شریعت باندې په اسلام باندې په قرآن باندې په احادیث باندې باور درلودلی وای دوی چې په اول آیت د قرآن چې اقرا باسم ربک الذی خلق هغه باندې باور نه کوي هغه د پامه
مننه اتمر صاحب نور وخت اجازه نه راکوي لته سو مننه کوم له احمدی صاحب څخه همدار از لانساری صاحب څخه چې په خبرونه کې برخه واخسته زحمت چې بر اجازه اخلي.